دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر سمخ کې د نړۍ د ساعت خبرونه واوري د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په حق له غونډه کوي او ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو سفیر نصیبی د جون په اول ورځ په کانفرنس کې ویلي دي چې د جون د میاشتې په 28مه نیټه د افغانستان د مسلې په حق له غونډه کیږي نصیبی ویلي دي چې امارات به د امنیت د شورا د غړي او د دورې رئیس په توګه هڅه وکړي چې د افغانستان په حق له د هیوادونو همغږي لا پیاوړی شي دا نه د سرګند شوی چې په دې غونډه کې به دقیقا په کومو مسلو خبري وشي خو ممکن د خزو او جنو په مسایلو د طالبانو په محدودیتونو بشري بحران او نورو مسلو خبري وشي د طالبانو حکومت د افغانستان د اقتصادي وضعیت په حق لاندې نړیوال بانک رپورت سټایل دی د نړیوال بانک رپورت چې د سیشن په پورس خبر شوی وايي د 2022 کال د جولای په میاشت کې په دغه هیواد کې انفلاسیون 13.3% و خو له هغه وخت نه تر اوسه پورې مخ په کمیدو ده د نړیوال بانک د رپورت لمخې په 2022 کال کې انفلاسیون لاټیټ شوی ده د مارچ په میاشت کې 1.9% ته راټیټ شوی ده د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرسیال ملا عبدالغنی برادر د نړیوال بانک رپورت د افغانستان د اقتصاد حقيقي انزور بللې او ویلې چې د دوی حکومت کلک باور لري چې د نړیوال ټولنې مثبت تعامل د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې د پام وړ ونډه درلودلی شي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام اداره اوچا وای د سیاسي ستراتیژي د نشټوالي له کبله په افغانستان کې د طبي پیخو سره مجادله کمزوري شوې ده د غیداري پرون په ټوټر کې لیکلي دي چې د درې لسیزي جګړې نه علاوه سیلابونو او نورو طبي پیخو د افغانانو ژوند خراب کړی دی په دې وروستیو ورځو کې د لغمان پکتیکا غور او دایکنډي په شمول د افغانستان پر لس ولایتونو کې د سیلابونو له امله ډیر لسنه مړه او اته تنه نور ژوبل شوې دي په افغانستان کې د جون د میاشتې په اوله د پولیو یو بل پیښه ثبت شوې ده په دې روان میلادي کال کې د ګوزن یا پولیو څلورمه پیښه ده د ایران د بارني چارو وزیر امیر عبداللهیان ویلي دي چې ځانګړی استازی د اوبو د حق په مسلې د طالبانو سره غږېدلې ده خارجه وزیر عبداللهیان ویلي دي په دې مسلې د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي او د طالبانو د بارني چارو د وزیر امیر خان متقی غونډه ګټه وروه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ د استودیو نه اوري د امریکا د مالیه وزارت د سپای پاسداران په څو غړو بندیز لګولې ده د خبر تفصیل تر تاسو پام را اړوم
د امریکا د متحده ایالاتو د مالی وزارت د پنځه پورز په یو لړ توریستي توتیو کې د لاس لرلو د کبل د ایران د سپای پاسداران په پنځو غړو او د ایران د قدس د قوو په یو سازمان بندیز لګاو د امریکا د مالی وزارت د خارجه شتمنیو د کنټرول ادارې په دې کسانو او دغه سازمان تور پورې کړی چې د متحده ایالاتو د مخکنیو مقاماتو امریکایي اتباعو دوه تابعیت لرونکو وګړو او د ایران د مخالفانو د وژلو په پلان کې لاس لرو د ترګلې په ضد د مالی اطلاعاتو د چارو لپاره د متحده ایالاتو د مالی د وزارت معاون براین نیلسن ټینګار کړی چې دوی به د سپای پاسداران او د قدس د قواو د اقداماتو شنډولو او شا کولو ته هم نوره ادامه ورکړي متیو لابد امریکا غږ آشنا رادیو
دا استرالیا یوې محکمې د جون په اوله د جوزا د میاشتې په 11مه حکم کړی دی چې د دې ملک د خاص قواو په خوانی عسكر بن رابرټ سمیت د پوزي ماموریت په وخت کې په افغانستان کې په غیر قانوني توګه افغان بندیان وژلي او نور جنگي جنایتونه کړی دي د استرالیا د فدرالي محکمې قاضي انټونی بسانکو حکم کړی دی چې د رابرټ سمیت د زنو جنگي جنایتونو په حق له په 2013 کال کې په ورسپانو کې خبرشي وی رپورټونه ریښتیاو د استرالیا ورسپانو د سمیت په حق له د نورو عسکرو له قوله تحقیقاتي رپورټونه خبر کړی و چې نو موري په افغانستان کې د ماموریت په وخت کې د شپږو افغانانو په قتل کې لاس درلود د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري د سویس د پارلمان د استازو مجلس د پنځشنبه په ورځ د جون په اوله نیټه اوکراین ته د سی وی سي سخت وسلو د انتقال وړاندیز رد کړ د سویس د استازو په مجلس کې په دې اړه 98 موافقه او 15 اویا مخالف رای ورکړل شوې او د دې کار مخاوني ول شو. د استازو په مجلس کې د خلکو د ګوند رئیس جان لوک ویل دي چې د وسلو انتقال د سویس د ناپیلتو پالیسۍ ته زیان رسوي. په کیف کې د اوکرين قواوو د جمعې پورز ویل دي چې بیګاش په پا پایتخت کې او د پایتخت شاوخوا ته شپږ د روسي راکټونه او درون وشتلي او غورځولې دي. دوه کسان په دې بریدونو کې زخمي شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د سنا مجلس د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د پورونو زیاتوالی په دریش پیته موافق او شپږ د مخالف رای تصویب کړی دی. دا سې سرګندېږي چې یو سناتور د پلان تر رای نه دا ورکړي. د امریکا د استازو خونې مخکې د امریکا د پورونو د زیاتوالو پلان تصویب کړی و. اوس د متحده ایالاتو د کانګرس دا اقدام د امریکا حکومت ته د دې توان ورکوي چې خپل لګښتونه په وخت تادیه کړي. جمهور رئیس جو بایدن چې د خپل هیواد د پورونو د حد زیاتوالي ملاتړ کاوه د کانګرس دغه اقدام وسایه او مننه وکړه او وی ویل ډیر زر به دغه طرح لاسلیک کړي چې د قانون حیثیت غوړه کړي. او د امریکا متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا نه غوښتي دي چې فضا ته د شمالي کوریا د جاسوسۍ د سپوږمکۍ د اسولو د ناکامې هڅې په حق له بحث وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د ماموریت بیان نت ایوانس د پنځشنبه په ورځ ویل چې واشنگتن غواړي په دې حق له آزاد بحث وشي او د بحث جریان راسن خپور شي. شمالي کوریا تیر ورځ ویل دي هڅه وکړه چې فضا ته د جاسوسۍ سپوږمکۍ واستوي خو دا هڅه ناکامه شوه. زیبا خادم، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن. د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د استرالیا د پاوز تر ټولو ویاړلي پخوانی عسکر بن رابرټ سمیت په افغانستان کې د جنگي جرمونو د بدنامۍ دعوه وبایلله. رابرټ سمیت د درې استرالیایي ورځپاڼو د ژورنالیستانو په خلاف چې په 2013 کال کې د ده په باره کې مقالې لیکلې وې یوې فدرالي محکمې ته عرض کړی و چې دی بدنام کړی دی. له سیدنی نه خبریال فلمر سره رپورټ راکړی دی چې خلاصه یې سید سلیمان شال ولی.
لومړی ځل چې یوې استرالیایي محکمې په افغانستان کې د استرالیا د وسلوالو ځواکونو لخوا د جنگي جنایتونو د تورونو په باب غور وکړ. دا هیواد د پوځ زنګړو قطاتو یا اس ای اس یو پخوانی خورزابت بن رابرټ سمیت د استرالیا د دریو مطبوعاتي شبکو په خلاف د هغو مقالو د چاپولو لامل چې د نوموړي په قول هغه بدنامه کړو په محکمه کې داوا دایر کړی و او استدعای کړی و چې په دغه مقالو کې هغه د یو داسې بې بندوبار او لاپروا کس په توګه معرفي کړی چې د جنگ ټول اخلاقي او حقوقي معیارونه له پامه غورځولي. د بن رابرټ سمیت مدافع وکیلانو ویلو چې د محاکمې پر مهال وړاندې شوي اسناد موهوم او مغایرو. دریو استرالیایي ورځپاڼو ادعا کړې وه چې پخوانی خورزابت بن رابرټ سمیت څه د پاسه یوه لسیزه مخکې په افغانستان کې د شپږو بې وسلو ملکیانو او یا قیدیانو په قتلولو کې ککړو. د ورځپاڼو د ادعا له مخې کارپورل بن رابرټس سمیت د هغه نیول شوي افغان جنګیالي د وژلو په غرض خپل ماشیندار وکارو چې یوه پښې قطع شوې وه. سره یوړلا دیو رسپانو لیکلو چې دې په کې پاړه چاپ شوی مقاله د رښتیاوی او دقیقو معلوماتو پر اساس لیکل دي. پر کارپورل بن رابرټ سمیت د لګیدلو ترونو په جمله کې تر ټولو زیات تکان ورکون کې تور داو چې هغه د 2012 میلادي کال په سپتمبر کې په یو کلی کې د علیجان په نوم یو کس واجو. د محکمې قاضي انټونی بیساکو لغور کول نه ورسته د نتیجې ته ورسېد چې دا شواهد له مخې په اغلب احتمال بن رابرټ سمیت مخکې لدی چې د علي جان د وژلو حکم وکي دغه ولچک شوی افغان قیدی په لغته وه او لیوه کلیفیا کمر نه لاندې خطا کړ. استرالیا ژورنالیست نیک میکنزی چې ملزمې پر خلاف د بدنامۍ دعوه دایر کړې وه د پنځشنبه په ورځ په سیډنی کې د فدرالي محکمې نه د باندې خبریالانو ته وویل چې دا یو بیرحمانه عمل و.
نن د عدالت ورځ ده. نن د استرالیا د هغو زړورو سرتیرو سره د عدالت ورځ ده چې غږ یې پورته کړ چې بن رابرټس یو جنګي مجرم او درواغجن دی. استرالیا په دغو سرتیرو ویاړي. د پاوز اکثریت سرتيري د دوی په څیر دي چې د حق په طرفداري ودرېدل او نن یې رسمان براءت واخیست.
قاضي انټونی بیساکو ویل چې د غدریوړو استرالیاي ورسپانو د بن رابرټ سمیت پر خلاف د لګول شو الزامونو له جملې نه تر ټولو شدید او جدي الزامونه ثابت کړل. قاضي با بشپړ حکم د دوشنبه په ورځ واوري. خدا یو جنایي محاکمه نه بلکې یو مدني محاکمه وا او د محکمې قضاوت مجرمانه عمل لامل د ګناه د اثبات معنا نه لري. د دې امکانات زیاتی یو کس چې یو خورته په استرالیا کې د اتل او قهرمان په سترګه قتل کېده د جنگي جرمونو په ارتکاب با محکوم شي. د حکومت په یو ریپورت کې چې په 2000 میلادي کال کې خپور شو راغلی و کره شواهد موجود دي چې استرالیایي ځواکونو د 2001 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ موده کې افغانستان کې لږ تر لږه 9000 ملکیان او قیدیان وژلي و. تر دې دمه د یو پخواني عسکر په خلاف هم رسمن د جرمونو د ارتکاب تورونه نه دي لګېدلي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
د افغانستان سیمه او نړۍ د حالاتو په حق لا پروپورټونو کې یو موضوع دا چې د امریکا متحده ایالاتو د اوکرين سره د 300 میلیون ډالر په ارزښت د نوي پوزي مرستې اعلان کړی دی. خود دې او نورو رپورټونو نه مخکې راځو د مسلې د چې په قندهار کې د طالبانو د مشر حبت الله اخونزاده او د قطر د صدر اعظم د لیدنې په حق لا د خبرونو د خبرېدو نه وروسته ډول ډول اکسلامدونه سرګن شوې دي. د بشري حقوقو د سار سازمان د خزو د برخي مشر هیدر بار ویلي دي چې طالبان تل د خپل غوښتنو مطرح کولو ته لیواله دي خو په خزو او جنکو فشارونه پراخ شوې دي. بل په فاکس نیوز خبر ورکړی دی چې یو شمېر جمهوریت غوښتونکي په طالبانو د سختو بندیزونو په یوې نوې طرحې کار کوي. د راپور تفصیل د اساسې توجه را اړوم.
د قطر د لومړي وزیر سره د طالبانو د مشر د کتنې په اړه د خبرګونونو په لړ کې د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د څنګه مشي هدر بار ویلي فکر نه کوي چې دا کتنه به په افغانستان کې د شته ستونزو د هوارولو په برخه کې د طالبانو د نوي لیوالتیا له مخې شوي وي. هدر بار په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په دې کتنه کې یوازې نوې خبره د طالبانو د مشر لیدل دي.
فکر نه کوم چې دا یو نوې لیوالتیا ده. یوازینه وی خبره د اخونزاده لیدل دي. طالبان د 2023 د اگست رئیس تل لیواله دي چې په خپلو غوښتنو تعامل مرستو رسمیت پیژندلو او مبارکۍ ټینګار وکړي. د دغه خبرو سره په یو وخت د خزو او جنو زپل په دوامدار ډول دوام لري او لا پراخ شوی دي.
رویټرز خبری آژانس د چهارشنبه په ورځ د وی خبره سرچینې د معلوماتو پر اساس راپور ورکړ چې د قطر لومړي وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د می په 12 افغانستان ته د سفر پر مهال په کندهار کې د طالبانو له مشر سره په پټه کتلی او له هغه سره د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د کړکی د هواری او د انزوا څخه د افغانستان په استلو خبري کړې دي. طالبان خبرې
په طالبانو باندې اثر کوي. اغه پیغام چې دی او تر خپل نه او د غرب نړۍ نو تراول ده د مجبور هم چې هغه پلی کی د خپل آئندې لپاره نو استاد براولي پروګرامو کې به تغیرات راولي د انجینر خوندزي او د خزو کار او د نور مسایل کې به خانه خو تغیر راځي او که تغیر نه شي خو د قطر پلی به دوی ته د عواقب هم څرګند کړي چې څه کیږي.
د رویټرز پر راپور کې راغلی چې په دې کتنه کې د انجینر پر زده کړو او د خزو پر کار د طالبانو د بندیزونو د ختمېدو پر اړتیا هم ټینګار شوی دی.
کدی مسئله ترلاسه وړي ترلاسه کی نو هغه مسائل یا هغه شرطونه چې په ملي ټولنه او افغاني ټولنه غوښتنه ده دوی پوره کی چې هغه د انجینر تعلیم دی هغه د خزو کار او د خزو حضور په ټولنه کې هغه ټول شمول حکومت دی هغه د بشري حقوقو رعایتول دي دا ټول هغه مسائل دي چې باید وچم نور
بلخوا فاکس نیوز راپور ورکړی چې یو شمیر جمهور غوښتونکي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د نقض له امله پر یادې ډلې د نویو سختو بندیزونو د لګیدو په مخه پر یوې نوې طرحې کار کوي. دغه طرحه چې د طالبانو د تحریم ترهنومیږي د سناتور جیمز ریش او تلس نور جمهوریت غوښتونکو سناتورانو لخوا به وړاندې شي. سناتور ریش ویلی کانګرس باید ژر دا لایحه تصویب کړي ځکه په افغانستان کې د امریکا له قوي حضور پرته د طالبانو نفوذ پر پراخېدو دی. سناتور ریش فاکس نیوز ته ویلی
په 2020 کال د کابل د سقوط راهیسي طالبانو په افغانستان کې میرمنې لژکی او ځوانان ځپلي لارمنو افغانانو څخه د مرستو بهیر بدل کړي. د سیاسي ځواک د ترلاسه کولو لپاره یې برمتنیونی کړي او اجازه یې ورکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي پټنځای بدل سي. له بده مرغه د طالبانو د ناوړه ګټې اخیستنې په محدودولو کې د بایدن د حکومت جواب ناکام دی.
طرحه د نورو بندیزونو د مخنیوي په موخه له طالبانو څو غوښتنې کوي چې له ټولو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کول، ارمون افغانانو ته د مرستو د رسیدو په برخه کې د بشري بنسټونو کارکونکو ته بشپړ لاسرسی، افغانانو ته د سفر کولو اجازه او بشري حقونو، د میرمنو حقونو او د بیان ازادۍ ته درناوی مهمه برخه دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، اما تر دې مخکې ویلي چې هیڅ ترهګري ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د نورو پر ضد کار واخلي. طالبانو همدارنګه ویلي چې هغوی د اسلامي شریعت پر اساس د میرمنو حقونو ته ژمن دي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د اوکراین سره د 300 میلیون ډالر په ارزښت د نوو پوځي تجهیزاتو مرسته اعلان کړه چې د دفاع هواسي سمونه او ډیر نور مهمات پکې شامل دي. د اوکراین د دفاع د تماس کمیټې د اوکراین د جګړې د پیل نه تر دې مهاله د دې ملک د دفاع لپاره د 15 میلیارد ډالر مرستې شمنه کړي. چارواکي وایي غواړي چې د اوکراین سره د وسلو د زیاتېدو په وسیله د جګړې په ډګر کې تغییر راولي، خو د روسیې په خاورې برید نه کوي.
د اوکراین د دفاع د تماس کمیټې د اوکراین د جګړې له پیل څخه تر دې مهاله دغه هیواد د دفاع لپاره د 15 میلیارد ډالر مرستې شمنه کړي. چارواکي وایي چې د اوکراین سره د مرسته شو یو وسلو پرمټ غواړي چې د جګړې په ډګر کې د قوت معادله تغییر کړي.
دا کار لګښت اړتیا لري او نه هم هر هیواد چې په شپارس ډول جنګ الوتکې لري په دې برخه کې برخه اخیستلی شي. د روزنې، ترمیم او د فعال ساتلو له نظره دوی کولی شي چې مالی مرسته وکړي.
خو د امریکا لوړ پوړی پوځي قوماندان جنرال مارک میلی د اف 14 جنګي الوتکو سره د تړلو هیلو د راکمولو هڅه وکړه.
هیڅ جادویي وسله نشته. اف 14 جنګي الوتکې هم جادویي وسله نه ده او نه هم کوم بل شی جادویي اغیز لري. لس اف 14 جنګي الوتکې 1 میلیارد ډالر ارزښت لري. تاسو ورسره د الوتکو د ترمیم لګښت ور اضافه ته 1 میلیارد ډالر نور ورسره زیاتیږي. د دې معنی دا ده چې د لس الوتکو لګښت 2 میلیارد ډالر او تلوړیږي. روسان د څلورم او پنځم نسل زر جنګي الوتکې لري.
د اوکراین د جګړې له پیل څخه تر اوسه د اوکراین د دفاع د تماس ګروپ د اوکراین سره د امنیت په برخه کې ټوله د 15 میلیارد ډالر مرسته شمنه کړي. چارواکو په ډاګه ویلي چې دوی په دغه مرستو سره د جګړې په ډګر کې د قوت توازن ته تغییر ورکول غواړي، خو د روسیې پر خاوره برید نه کوي.
مونږ اوکراینانو ته ویلي چې د امریکا لخوا دوی ته ورکړل شوی وسلې او مهمات د روسیې پر خاوره د برید کولو لپاره نه کاروي. زموږ د غوښتنې لامل څه دی؟ ځکه موږ نه غواړو دا د اوکراین جګړه ده. دا د روسیې او امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ جګړه نه ده. دا د ناتو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ جګړه نه ده.
روسي چارواکو خبرداري ورکړي چې د اوکراین په جګړه کې به اف 14 جنگي الوتکې د ناتو د مداخله پوښتنه راولاړه او د اټومي جګړې خطر به لوړ کړي. په ورته وخت کې داسې ګنګوسي هم شته چې د روسیې دننه د تیریونی برید کې امریکایي وسلې کارول شوي، خو د امریکا دفاع وزارت دغه خبر رد کړي. د روسیې ضد نیمه پوځي ګروپونو د یاد برید مسولیت پر غاړه اخیسته. خو اوکراین په دغه بریټ کې لاس درلودل رد کړي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
کومیټې د اوکراین د جګړې د پایل نه تر دې مهاله د دې ملک دفاع لپاره د 15 پېټه میلیارډ ډالر مرستې شمنه کړي. چارواکي وایي غواړي چې د اوکراین سره د ځاتي د امریکایي د جګړې په ډګر کې تغییر راولي. خو د روسیې په خاله
لبنان کې اوس د فوق العاده سخت اقتصادي بحران په وجه نه یوازې دا چې د سوریې د مهاجرینو په ځای احساسات داسې حد ته رسیدلي دي چې په زور او جبر د مهاجرینو شړل زیاتېږي. ملګرو ملتونو خبر ورکړی دی چې د مهاجرینو په کمپونو حملې هم شوې دي. د اردن د پایتخت سامان نه د امریکا غږ خبریال رپورټ راکړی دی چې سید سلیمان شاه
نږدې یو میلیون سوریایي مهاجرین په خپل وطن کې د مرګ او تباهۍ لويري له سرحد اخوا وختي او په لبنان کې پناه اخستې. خو په 2019 میلادي یعنی 1400 لمریز کال کې د لبنان د اقتصادي وضعیت له ابتر کېدو وروسته دغه مهاجرینو په خلاف د لبنانیانو خصومت او دښمني زیاته شوې. د لبنان چړونکي دانیا خلیلات الخطیب پاقیده په داسې حال کې چې څارونکي د لبنان د اوسنۍ اقتصادي بدمرغۍ او ناقصو پالیسیو پړه چې د ولس زیاتره برخه په فقر او نیستۍ کې راګیر کړي، د کلونو کلونو اداري فساد او ناسم منیجمنت یا مدیریت لامل د هغه عربي هیواد د اشرافي سیاسي طبقې په غاړه چي، همدغه مقتدره سیاسي ډلګۍ له خپلو ذمواریو او مسؤلیتونو نه پر بله خوا د لبنانیانو د توجه د اړولو په منظور د لبنان د اوسنۍ بد ورځې ملامتیا د بېوزلو سوریایي مهاجرینو په غاړه غورځوي. الخطیب وای چې د لبنان په واکمنی سیاسي اپراتس یا دستګاه کې د ایران طرفدارا د شیعګانو د حزب الله ډله او د لبنان د پخواني جمهور رئیس میشل عون مشرۍ د عیسویانو آزاد وطن پال غورځنګ ګوند هم شمولیت لري. فیمیل اکټ ان انګلیش. سارون کې وای چې د یو داسې کاذب تاثر هڅه کیږي چې لبنانیان باید د زیرمو او وسایلو د کنټرولولو په غرض له سوریایي مهاجرینو سره حتما سیالي وکړي، او همدا خبره اوریدل کیږي چې سوریایان له مرستندویه سازمانونو نه ډېرې پیسې ترلاسه کوي، باید چې لبنانیان ورنه خپله ونډه واخلي. مرمن دانیا خلیلات الخطیب چې په بیروت کې د همکارۍ او سولې د پیاوړي کولو تحقیقاتي مرکز مشره ده، امریکا غږ ته ویل چې لبناني سیاستمداران د مهاجرینو له بد وضعیت نه د یرغملو یا ګروګان په توګه د استفادې کولو هڅه کوي. که نړیواله ټولنه هغه شان چې موږ یې غوښتنه کوو نه کړي، پر موږ بندیزونه لګي، نو موږ به هم د دې خلکو یعنی د سوریایي مهاجرینو لپاره دلته ستونزې او مشکلات پیدا کړو. او هر څوک په دې ښه پوهیږي چې هغوی جمهور رئیس بشار الاسد ته بیرته پناه نشي وروړلی. د څارونکو په باور سوریایي مهاجرین چې دا وخت د ژوندانه د ډېرو بدو شرایطو لاندې شپې او ورځې تېروي، که څه هم چې زیاتره وطن ته د ستنېدو په ارمان دي، خو د بشار الاسد په مشرۍ د واکمن رژیم د غچ او انتقام له ویرې هغوی نشي کولی چې خپل هیواد ته ولاړ شي، ځکه چې د غدارانو ټاپې پرې لګولې. په عین وخت کې د بشري حقوقو ډلې رپورټ ورکوي چې په وروستۍ اونۍ کې د مهاجرینو په ضد د لبنان د سیاسي مشرانو په توندو بیانونو کې اشتداد راغلی، او همدا ناسم معلومات او احساساتي بیانونه د مهاجرینو په خلاف د تشدد او تعصب د زیاتېدو باعث کیږي. د بشري حقوقو د څار مؤسسې تحلیلګر رمزي قیس د ابوظبي د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیشن سره په یوه مرکه کې وویل چې د سوریې د مهاجرینو پر ضد سختو او توندو بیانونو سره سم په زور او جبر د شړلو په پیښو کې هم د اندېښنې وړ حد پورې زیاتوالی لیدل کیږي، چې د نوموړي په عقیده دا یې له لبنان نه په زبردستۍ د ایستلو په غرض د مهاجرینو لپاره د ژوندانه د نامساعد چاپېریال د پیدا کولو د ستراتیژۍ برخه ده. په بیروت کې د بشري حقوقو د لاسرسي مرکز وای د لبنان پاوز پر کمپونو چاپی غورځولې. درې سوه او شپږ دېرش هغه سوریان چې په نامنظم ډول لبنان ته راوختي او پټ دېره ونیول. خلیلات الخطیب امریکا غږ ته وویل د نړیوال قانون له مخې ټول سوریایي مهاجرین په ابرومندانه توګه خپل وطن ته د ستنېدو حق لري. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
یوه موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړې خبرونه د ونی دی یو تودي موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږمې بجې د یاسر د سپوږمکۍ په 3:09 چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو لاري ماهره وای.
د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د پولیو د ورستیو پیښو له امله پولیس کې اندېښنې زیاتې شوې دي. په کابل کې د طالبانو د عام روغتیا وزارت وایي چې په ختیځ زون په خاص ډول د ننګرهار د پاره خاص کمپینونه پلان کړي دي. د روغتیا د وزارت د پولیو د عاجلو عملیاتو د مرکز مسؤلینو همدارنګه ویلي دي چې د واکسینو د کمپینونو ترڅنګ به د ماشومانو د معافیت لپاره یو لړ پروګرامونه شروع کړي چې ماشومان د خوارځواکۍ لامل د پولیو د ناروغۍ سره مخ نشي. ابوبکر علیزی په دې حق له رپورت را لګل دی.
ننګرهار ولایت کې په 13 اپریل میاشت کې د سکل لمړی او بیا پر لپسې د پولیو درې نورې پیښې ثبت شوې چې له یو ماشوم ژوند واخیست او درې نورې د تر لپاره نیمګړی کړل. د عام روغتیا وزارت د پولیو د بیړنی ملي او عملیاتي مرکز لخوا په پلان کې نیول شوې ده چې په لنډ وخت کې به د ګزرن د واخ رټولو لپاره ځنګړي واکسین کمپاینونه ترسره کړي. د دې مرکز مشر نیکولی شاه مومن له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل د دې لپاره چې ماشومان د خوارځواکۍ له امله په ګزند اخته نشي یو لړ پروګرامونه به تطبیق کړي.
متاسفانه په ختیځون کې د پولیو د وایرس غواخ موجود دی. دغه غواخ د منځ وړلو لپاره د ماشومانو د خوندیتوب په مخه موږ د پولیو واکسین ټول پلان شوی کمپاینونه په خپل وخت پلي کوو او پر دې سربېره په ختیځون کې د پولیو واکسین ځنګړي کمپاینونه هم ترسره شي. موږ به هڅه دا وي چې د پولیو واکسین ترڅنګ د مافیات د لومړنۍ روغتیايي خدماتونو په برخه کې پراخې او موثرې هڅې وشي.
هغه همدارنګ زیاتوي چې په دې برخه کې د ولس همکاري ډیره مهمه ده ځکه دوی ته هغه ټولې کورنۍ معلومې دي چې لا خپل ماشومانو ته واکسین پر وخت نه کوي او د خپل چاپیریال هم په سم ډول ساتنه نه کوي. نو د پولیو سره د مبارزې او د عامه پوهاوي برخه کې ډیر څه کولای شي.
د پولیو واکسین او په ټوله کې د عام روغتیا د ټولو پروګرامونو په برخه کې د عامه خلکو ملاتړ ډیر اړین دی. موږ په عامه پوهاوي باندې کار کوو ځکه د ټولنې ملاتړ پرته هیڅ پروګرام هم موثره پایله نشي درلودلی. ځکه مو زه د علما کرامو مخورو والدینو او ټولو او د ټولنې د ټولو وګړو څخه هیله کوم چې د پولیو واکسین په تطبیق کې واکسین افسرانو سره مرسته وکړي تر څو زموږ په ګډه وتوانیږو چې دغه بدمرغه ناروغي په ګران هیواد
بلوری ته په ننګرهار کې اوشمیر روغتیا پالانو امریکا غږ ته وویل د عام روغتیا وزارت باید لا خپل هڅه چټکې او پرې نږدې چې وایروس په سیمه کې نور وده وکړي. دوی په کورنیو هم غږ کوي چې خپل ماشومان د پر وخت واکسین کړي او له داسې چاپیریال دی بچ وساتي چیرته چې د پولیو ناروغۍ ساحوي سیمپلونه مثبت شوي ځکه په داسې ځایونو کې د ماشومانو پاتې کېدل یا د پولیو په ناروغۍ د اخته کېدو ګواښ نور هم لوړوي.
زمونږ له ټولو کورنۍ غوښتنه ده چې خپل ماشومان په ټاکلي وخت په هر کمپاین کې واکسین کړي سو د ماشومانو ژوند یې وژغورل شي او د تل لپاره معلول نشي ځکه یا د ناروغي وروسته هیڅ درملنه نه لري. یوازې دوه ساسکي واکسین د چې د یاده ناروغي له منځه وړي او ماشومان له دغه ناروغي بچ ساتي.
یو شمېر هغه خزینه چې کلونه د واکسین په پروګرامونو کې کار کړی امریکا اکثره په خبرو کې په ټولو کورنۍ غږ کوي چې خپل ماشومان وړاندې لدې چې د پولیو په لاعلاج ناروغي اخته شي واکسین کړي.
د عام روغتیا وزارت نه مغوښتنه ده چې دغه موضوع جدي ونیسي او کار پرې وکړي. کچېری پیخي مخ پر زیاتېدو شوي نو هیوادوال به مدګنو مشکلاتو سره مخامخ شي. د پولیو د منځوړلو لپاره باید خپل ماشومان مربوطه نږدې روغتیايي مرکز ته ویسي. ماشومانو په خپل وخت سره واکسین کړي. د ماشومانو حفظ الصحه ته پاملرنه وشي.
د اوبو پاکوالی، د چاپیریال پاکوالی، د خاورو دوړو څخه ساتل موږ سره مرسته کولای شي تر څو د پولیو څخه ځان وژغورو.
له هغه وروسته چې په ننګرهار کې د مثبت پیښې وروسته د روغتیا نړیوال سازمان د لانو پیښو په اړه تشویش ښودلې خلک متوجه شوي چې څنګه مبارزه وکړي او وایروس محو شي. خو مسؤلین وایي د ولس همکارۍ ته جدي اړتیا ده.
نارا جودرا نوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسې په لوښ لښوارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.